د چین پولیس وای یو یو غوړی ورسته له هغه واره چې هڅه کوله د ترینونو په تمځای کې په مسافرو د خښتو حمله وکړي. او په یمن کې رقیب ډلې د اوربند لپاره د ملګرو ملتونو د سولې په خبرو کې په ګډون سلا شوي، خو یو هیئت د سې شنبې پر ورځ ویل د اوربند په جزئیاتو خبرې کیږي.
او سم د افغانستان ایرلند مهم اقتصادي خبرونه اوري.
د سلام پورن کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو خاوري. د هلمند ولایت د کرنی مسولین وای چې اوس مهال دغه ولایت څخه په یو ثانیه کې 102 متره مکعب اضافه اوبه ایران ته وړي چې په کال کې د دې اوبو بیه 4 میلیارد ډالر ته رسیږي. د دې ولایت د کرنی د ریاست د اوبو لګول مدیر انجینر فریدون ازادي رادیو ته ویل چې افغانستان له ایران سره په یو ثانیه کې 26 متره مکعب د اوبو قرارداد کړی وو چې اوس مهال د اوبو د سطح ټیټوالی او د دې ولایت د کانالونو خرابوالی د دې لامل شوی چې موږ دغه اوبو مخنوش نیولای.
اوسنی حالت کې ایران ته 102 متره مکعب سیستم چې روز نه راځي سړي ساتو دا بروانی چې مجموعي ډول د ثاني حساب او کلنې حساب 4 میلیارد ډالر تر رسیدي.
د شغلی فریدون په خبره کې افغان حکومت د دې ولایت د اوبو لګول سیستم او کانالونو جوړ کړي نو ایران ته به د اضافي اوبو د بهیدلو مخونی ول شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای چې د افغاني تولیداتو د صادراتو د زیاتوالي په هدف واړی چې یو انلاین مارکیټ جوړ کړي. د دغه خونی اجرایی رئیس عبدالحبیب رحیمی ازادي رادیو ته ویل چې پر دغه مارکیټ د پنګوینې تړون پرون په مشترکه توګه د یو افغاني شرکت او د متحده عربی اماراتو له یو شرکت سره لاسلیک شو. شغلی رحیمی وایي چې پر دغه مارکیټ تر 60 میلیون ډالر زیات پنګونه کیږي او دغه مارکیټ د جوړېدو سره به په لاند محل کې سلګونه کسان ته د کار زمينه هم برابرېږي او په وژد محل کی زرګونه کسان به په دغه مارکیټ کې په کار بوخت شي. نو مړی وای لدی سره به د هیواد صادرات هم زیات شي. د کرنی وزارت مسولین وای چې په بلخ ولایت کې د نړیوال بانک په مالی مرسته درې د اوبو لګول شبکې ورغول شپې. د دې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي رادیو ته ویل چې دغه د اوبو لګول شبکې چې د نړیوال بانک په 14.4 میلیون افغانۍ مالی لګښت ورغول شوې 1500 هکتار ازمک خړوبه ولای شي. د شغل راشد په خبره د دې شبکو پر غول سره به د دې سیمې په حاصلات کې د لس څخه تر 15% پورې ډیروالی راشي او د کروندګرو د اقتصادي وضعیت سره به مرسته وکړي. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د دینو بهرني اثر سره د ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپته افغانۍ او شپته پوله، یو ایرو او شپته افغانۍ او 15 پوله، یو انګلیسي پوند دونی وی افغانۍ او 15 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلاري 1540 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو اوریدله. وسم ورزو پکتیا ولایت چې هلته د خلک د روغتیا ستونزو سره مخامخ دي. د پکتیا په لری پرتو سیمو کې لازمي روغتیایي اسانتیاوي نسته او قراردادي انجوګانی چې کله د پروپوزل سره سم د اسانتیاو د نشټوالي په اړه پوښتل کیږي نو دوی جواب نه لري او له رسنیو سره د خبرو څخه ډاټا کوي. دا چې په پکتیا کې د خلکو ستونزې څه دي او ولایتي چارواکي په اړه څه وایي، زموږ همکار داود تپان دغه راپور چمتو کړی دی.
دا پکتیا په لارو پرتو ولسوالۍ سیمو کې خلک شکایت کوي، وای چې تش په نمونه روغتونونه او کلینیکونه لري او غو لازمي اسانتیاوي نه برابروي، چې د عامه روغتیا ریاست او د شته قراردادي انجوګانو مسولیت دی. دا پکتیا په ټولو 14 ولسوالیو کې د ولسوالۍ او کلیو په کچه روغتونونه او کلینیکونه فعال تعمیرونه لري، خو په شته تعمیرونو کې د خلکو لپاره روغتیایي خدمات د سیمو د خلکو او ځینو چارواکو په خبره په نشت حساب دي. دا د ولایت د اطرافي سیمو اکثریت اوسیدونکو چې د ګردیز ملکی روغتون ته مخه کوي وایي په خپل سیمو کې په شته کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو کې په لوړه کچه اسانتیاو نشټوالی لوی ستونزه ده.
زه سردار خیل د ګلغونډه کلی اوسیدونکو یم. په ولسوالۍ کې کوم کلینیکونه شته؟ حکومت هغه نشته چې یا چاته دوا ورکړي یا په وخت سره مریض هلته صحیح شي جوړ شي. نشته افغانستان کې مو په زده خبرې کې داسې کلینیک داسې شپخانه نشته چې هغوی علاج بشي. مو مجبره یم واجه نه پاکستان ته پړه چې ورته د نقل کوو چې هلته علاج بشي.
زه محمد عایب د سیدکران د ولسوالۍ د چینو اوسیدونکی مریضان مرا زنانه مریضان روغتیایي مرکزونه شته، خو داسې داسې هلته دوایي نشته. ډاکتران نرس شته، ډاکتران شته، د هغه نه تېره جواب یې کړو راغلو دلته د ګردیز ملکي شپخانه ته. یاره ډېر سخت مشکلات یې راځي.
داخلك په روغتیایي مرکزونو کې یوازې د امکانات او اسانتیاو نشټوالي څخه سر نه ټکوي، بلکې دا هم وایي په غو سیمو کې ګمارل شوی خزینه ډاکټران او نرسان امتیاز د روغتیایي مرکزونو څخه اخلي او کار په شخصي کلینیکونو کې کوي. یو تن مدنی فعال
ځانور صدیقی د پکتیا ول د اریوب زای ولسوالۍ اوسیدونکی واقعا هم داسې ده د سنځي موجود دي د اریوب زای ورختون چې ده کوم د ستامه دي خونه چې کوم مؤسسه مربوط شي او اوس صحیح خدمات کمزوري دي هغه پرسونل مانځ کې بنظمی ده چې کله کوم حادثه وشي هغه مالته چې زخمیان انتقال شي درملنې ډیره کمه کیږي ډاکټران نوي پرسونل نوي یا میډوی پی وی هغه په شخصي کلینیکونو کې کار کوي ملکی روغتون کې کار نه کوي امتیازات ملکی روغتون اخري او کار خپل شخصي کلینیکونو کې کوي
د نوموړي په خبره په ټوله تراپی سیمو کې د روغتیايي مرکزونو وضعیت په همدغه ډول او تر دې خراب ځکه دی چې د ځاځیاري او غوندي او ولسوالۍ کې چې اکثریت خلک تعلیم یافته دي وضعیت داسې وي نور ځایونه خو به تر دې خراب وي د دې خلکو د شکایتونو رښتینولي د ګردیز ملکی روغتون د ناروغانو د مراجعینو له ورځنیو او میاشتنیو لیستونو څخه معلومیږي د ګردیز ملکی روغتون سرطبیب ډاکټر اګول پکتین
مونږ د اوپیډي ناروغان هم زیاتره د ولسوالۍ نه مراجعه کوي لکه څنګه چې مونږ د میاشتې تاسې د مونږ راپور کې وګورئ د 10,000 to 12,000 خواوشا کې مریضان مراجعه کوي ولې زیاتره د ولسوالۍ نه چې باید په ولسوالۍ کې تداوي شي چې د مونږ د ناروغانو تعداد زیاتی او حتی د مونږ په امکاناتو باندې هم منفي اغیزه لري
نوموړی دا هم وایي په نور روغتیايي مرکزونو کې د بشپړو امکاناتو او اسانتیاو نشتوالي او خدماتو نه ترسره کېدو د خلکو زیاتې مراجعه او غوښتنو دوی هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي دا چې په رښتیا هم د خلکو او ملکي روغتون د مسؤلینو یادې شوې ستونزې ډېرې دي او په اطرافي سیمو کې په هغه ډول چې لازمه ده خدمات نه ترسره کېږي د پکتیا ولایتي شورا وکیل ایوب غروال وایي
لکه مثال په ډول لاندې درته وایم چې د ګلغونډۍ کلی کلینیک دی دریمه میاشت ده چې یو قراردادي سره وه د پټلا والي څنګه یو کلینیک دی چې قراردادي سره وه دوا او د بیلوډ کلی کلینیک دی چې اوسه پورې د میاشتې 1500 رجستر د مریضانو لري هغه بند دي مریضان په خپل ټایم تداوي نه دي شوي باید زر نظر د ساتامې ریاست په دغو درو کلینیکونو جدي اقدامات وکړي په زمین کې د زرمت د وزی زدرون د ګردی څېړې د جان خیلی کلینیکونه چې دغه ته توجه نه شوی
نوموړی د دې ترڅنګ چې د څو روغتیايي مرکزونو نمونه اخلي دام وایي په ټوله اطرافي سیمو کې د عامې روغتیا ریاست او وزارت د نظارت د کمزورۍ له امله د ډاکټرانو او نرسانو غیر حاضري د ولادي ناروغانو د مړینې کچه هم لوړه کړې د خلکو شکایتونه او چارواکو شته ستونزې مو د عامې روغتیا ریاست سرپرست ګل محمدین منګل مخ ته کېښود هغه وویل
په بعضو منطقو کې یو مشکل د امنیتي ستونزو دی دویم غټ مشکل چې اوس دغه موقت اند موږ ورسره مواجه یو په پکتیا ولایت کې هغه انجوګانې چې مخکې 15 کاله صحیح خدمات ارزه کول په ولسوالیو کې د غوی د کار موده ختم شوی وزارت ساته مې اوس د مرسی په نامه یو انجو ده د غو سره د ټولو ولسوالیو قرارداد کړي چې هغه دغه د تسلیمېدو د کلینیکونو پروسه جریان لري هیئت وزارت ساته مې نه راغلی دی نو په هغه وخت کې چې معمولا یو کلینیک دی یو ارګان نه بل ته تسلیمېږي خامخه یو څه اندازه مشکل
نو موړی هغه ډول چې د خلکو ستونزې او شکایتونو ځواب ورنه کړلای شو نو د خلکو د شکایتونو او غوښتنو د ډیروالي په اساس ملامت څه وکړه چې د ځینو روغتیايي مرکزونو یاد ستونزې او خدماتو د نشټوالي خبره د نورو چارواکو سره یاد کړو نو د پکتیا مرستیال والی عبدالولي صحیح وویل
زه هم د ولسونو سره همغږیم نو مونږ ته هغه د پروپوزالي کلینیکونه ډېر جوړ شوي وو متاسفانه په هغو کې مونږ خدمات نه عرضه کول خلکو ته مونږ په ولسوالۍ کې بې شکه ستونزې لرو په شفاخانو کې هم لرو په څمکنیو کې خپلې ستونزې لرو په اریوب ولسوالۍ کې خپلې ستونزې لرو او تر ډېره بریده یې عمل یا دلیل دا ده چې کله کله امنیتي ستونزې هم د خدماتو د عرضه کولو مخنیوي کوي
صحیح سره له ډیرو پښتنو دا ونه ویل چې د دې ستونزې د واري لپاره څه اقدامات کړي دي خو زیاته کړه چې د عامې روغتیا وزارت نوی پلان سره به ګام اخلي او هغه تړل شوي او غیر فعال کلینیکونه به پالوي او خلکو ته په خدماتو کې جدید تغییر راولي د روغتیايي مرکزونو ستونزه یو جدي ستونزه ګڼل کیږي خو د چارو کارپوهانو او مدني فعالان وایي په روغتیايي مرکزونو کې د ډاکټرانو او نرسانو نشتوالی او غیر حاضري د دې باعث کیږي چې د خلکو عادي ناروغي د لویو ناروغیو سبب وګرځي او د دې څخه ورهاخوا د ولادي غانو د مړینې کچه لوړ کړي د اوتپان ازادي رادیو پکتیا
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي
تاسی ازادي رادیو اوري دوستانو مخکي مش د کډوالو په اړه یو راپور درلودي. اوس د پاکستان حکومت د سیف د چلډرن رسندوی مؤسسه د تړلو پریکړه بیرته نه اخیستې. بلوچستان میشتي افغان کډوال وایي چې په اوس وخت کې تر بلې هر مؤسسه سیف د چلډرن له دوی سره زیاتې مرستې کولای که د دې مؤسسې کار ودرېږي نو د دوی ژوند به ډېر ورسره اغېزمن سي. برکوال میاخیل په دې اړه له افغان کډوالو سره غږېدلی دی او دغه راپورټ یې چمتو کړی دی.
د پاکستان د کورونا چارو وزارت د تیرې پنجشنبې په ورځ نړیواله مرستندویه مؤسسه سیو د چلډرن چې د ماشومانو د تعلیم او روغتیا په برخه کې کار کوي په پاکستان ضد فعالیتونو تورنه کړه او د دې مؤسسې د دفترونو د تړلو امر یې کړی دی. سیو د چلډرن له افغان کډوالو سره هم مرستې کوي او په کمپونو کې د تعلیم او روغتیا په برخه کې ورته اسانتیاوې برابرې کړي دي. که د دې مؤسسې دفترونه وتړل سي پر افغان کډوالو به یې اغېز څه وي؟ د نوي سرانانو کیمپ یو ځوان داود خاورین وایي
دلته تقریبا یو سلو څو معلمین دلته دی یو سلو پنځه یو سلو لس د دې ټولو تنخوا چې واغه سیب د چلډرن ورکوله او دغه شاګردان چې کوم دي دلته چې لیک لوست کوي د لیپ نوې کوم سره هم په سکولو کې چاغې کې ګرځي څنګه کې تر کومه حد پورې معلومات لرم د دې ټولو د کتابونو د کرتاسي او وتاکونو او د نور مرستې هم سیب د چلډرن نه دي دریغه ودی ورسره کړي. که چیرې سیب د چلډرن د پاکستان د حکومت تخوا څخه وترل سي نو دا به د نوې کوم سرانان په شمول د ټولو ماجرون چې پاکستان کې اوسېږي دغوی پر تعلیم باندې ډېر منفي تاثیرات پرې باسي.
د سرخاب کیمپ په ویلې کی معلم نقیب الله قانوني وایي د افغانستان د پوهنې وزارت د مهاجرت په چاپیریال کې له دوی سره د تعلیم په برخه کې هیڅ مرستې نه کوي او دلته ټول ښوونځي او لیسې د سیو د چلډرن مؤسسې په معلم مرستو فعال دي. وایي که دا مرستې هم په ټپه ودرېږي افغان کډوال چې تر څو په پاکستان کې وي اولادونه به یې له زده کړو بې برخې پاتې سي.
یوازې سیو د چلډرن دی چې موږ ته زیات خدمت کړی د تعلیم په اړه او زموږ ټول شاګردان در روزلی دي. تقریبا موږ د خپل مکتب څخه یو سل دو څلوېښت ویستازان لرو چې ورکړیم دي او اته څلوېښت لوړو تحصیلاتو موږ خلک استولي چې هغه د طب په بخش کې د انجینرۍ په بخش کې که چیرته خدای نه خواسته دا وتړل شي لاړ شي زموږ د افغانانو هیله به د خاورو سره بیا یو ځل خاورې شي.
د سرخاب کیمپ د یوې بلې لیسې سر معلم داروخان وایي د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یو ان ایچ سی آر خو نن سبا له افغان کډوالو سره د تعلیم په برخه کې هیڅ مرسته نه کوي. وایي سیو د چلډرن هم په دې وروستیو کې خپل کارونه تر پخوا ټکنې کړي وو خو که دا هم ختم سي نو دوی بلې هیڅ یوې مرستندویه مؤسسې ته د مرستې هیله نه لري.
بله داسې یو ذریعه نشته چې د چلډرن ځای ونیسي مګر خبره دا ده چې په څنګ کې نیمګړتیاوې هم لري. اواز زموږ تقاوت ګرځول ځکه یو انسان موږ سره کاوه دغه چلډرن راکوي دا تقاوت یې وګرځوي. دوه مې زموږ اسناد موږ سره وعده کړې وه چې ستاسو معلمین ته موږ د افغانستان په معارف کې د اسناد رسمي کوو پر دې تا تیار کړی ده او بل زموږ څخه ډبل شیټ معاش په ساده دغه دی وعده سوی اوس ډبل شیټ معاش په دولس میاشت کې اجرا کېږي دا نه ورکوي.
په پاکستان کې د ماشومانو د ژغورنې یا سیو د چلډرن مؤسسې ویاند سید احمد ازادي راډیو ته وویل دوی د بلوچستان او پښتونخوا له ایالتي حکومتونو سره په ګډه کار کاوه او د افغان کډوالو په کیمپونو کې د تعلیم او روغتیا لپاره ځانګړې سوې بودیجه هم ایالتي حکومتونو ورکوله او پر مخ هم باید افغان ماشومان له تعلیم او روغتیایي اسانتیاوو بې برخې نه کړي. د افغان کډوالو بچانو ته د تعلیم او میندو ته د روغتیا په برخه کې موږ مرستې ورکولې. دا تر هغه وخت و چې موږ له ایالتي حکومت سره کار کاوه خو اوس موږ د حکومت له پریکړې سره سم په بلوچستان او پښتونخوا کې خپل کارونه پای ته رسوو او ایالتي حکومتونو ته مو دا خبره کړې چې تاسې نوی همکار پیدا کړئ چې له دغو ماشومانو او میندو سره چې موږ یې د تعلیم او روغتیا غم خوړلی و مرسته دوام ولري. موږ د مې په پای او د جون په پیل کې دوی ته یو لیک هم لیږلی چې دوی ترلاسه کړی او د دغو ایالتونو د روغتیا او پوهنې وزارتونو بل افغان کډوالو ماشومانو او میندو سره د تعلیم او روغتیا په برخه کې مرستې کوي. د یادونې وړ ده چې درې ورځې وړاندې پاکستاني رسنیو خبرونه خپاره کړل چې د دې مؤسسې د دفترونو د تړلو پریکړه بیرته اخیستل شوې ده خو د پاکستان د کورونایو چارو وزیر چودري نثار علي خان وړمه ورځ دا خبرونه رد کړل او ویې ویل چې حکومت یې د کره شواهدو په اساس د سیو د چلډرن د دفترونو د تړلو او بهرنیو کارکوونکو ته یې په پنځلسو ورځو کې له پاکستانه د وتلو پریکړه کړې ده.
په بلوچستان ایالت کې مو د افغان کډوالو د ستونزو او د سیف د چلډرن مؤسسې د تړلو د پریکړې په اړه زموږ د همکار برکوال میاخیل راپور واورید. دوستانو، دا چې ولې په افغانستان کې ډیری ماشومان په اجباري او شاقه کارونو بوخت دي، عوامل عواقب یې څه دي؟ د دې پوښتنو ته به د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو په خپرونه کې ځواب ویل سوی دی. دغه راز بل اونیز پروګرام مو مخکښې ښځې دي چې له یوې بلې افغان مخکشی میرمن موسکا حقانیار سر مرکز سویده چی دا بخبلا حقوق بوده او لفانستان به هر جوان کبی او ریدل ما هیروی او دا ازاد راژیو خبروانی تر پای پری رسر پاتا سی خوتر دی دمخه دا هند و پاکستان دا مشان و ترمنز دا نوی اریک پاره یو راپور در تلارو په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ نندري زیاتې سوې دي د هند صدر اعظم نریندر مودي خپل پاکستاني ساري نواز شریف ته ټلیفون کړی دی او هغه ته د روژې د میاشتې د رارسېدو مبارکي ویلې ده. د تر وروستیو نندرو وروسته د دواړو لورو د اړیکو د عادي کېدو خواته د پام وړ اقدام ګڼل کېږي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اندرا کوي.
د یوټو د مخې سندرغاړي بونو له خلکو غوښتنه وکړه چې په آذربایجان کې د زندانی خبریالانو او سیاسي فعالانو د ازادۍ لپاره غږ اوچت کړي.
په بخښنې سره د زموږ د بلې همکاري فرشته جلالزی راپور خپور سو چې د آیلند راک موسیقي پیژندل سوی ډلې یوټو په شمالي امریکا کې د کنسرت پر مهال خلکو وغوښتل چې په آذربایجان کې د زندانی سیاسي فعالانو او خبریالانو د ازادۍ غوښتنه کړې ده. زموږ همکاره فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د یوټو د مخې سندرغاړي بونو له خلکو غوښتنه وکړه چې په آذربایجان کې د زندانی خبریالانو او سیاسي فعالانو د ازادۍ لپاره غږ اوچت کړي. بونو د سټیج پر سر د زرګونو خلکو په وړاندې د ازادي راډیو د خدیجه اسماعیلوه او د یو شمېر نورو زندانی فعالانو انار محمدلی، لیلا یونس، رسول جعفروف او انتقام علیف نمونه واخیستل. د هغوی عکسونه د پروجکتور په مرسته خلکو ته ور وښودل سول او بونو وویل د ازادي جوړونکو ته سلام، راځئ د افیل لپاره سندرې وبولو. زموږ شپږ ملګري دا شیبه د زندان د دروازو شاته دي او جرم یې دا دی چې خپل فکر یې بیان کړی دی. د یوټو ډلې د آذربایجان ولسمشر الهام الیف ته دا پیغام درلود چې ولسمشر ښاغلی الیف ته وایو چې که زموږ له دغو ملګرو سره کومه ناوړه پیښه وسي مسؤلیت به یې ته لري.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونی اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورو ټولو خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمن اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې په ماشومان باندې د اجباري او شاقه کارونو کولو په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې په دې اړه څه ویل سوي دي د خبرونی لملمه څخه به واورو. د خبرونی محمود افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمیز دفتر د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د څنګه مشره اغلې سپوږمۍ ده. میرمن سپوږمۍ د افغانستان په اساسي قانون کې په ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو د مخنیوي په اړه سوال سوي دي.
مننه تاسو د پښتنه نه د ماشومانو د اجباري کارونو یا د شاقه کارونو په مورد کې د اساسي قانون نه حل وختمه ماده هم په دې اکله ځانګړي نیوکه لري چې ماشومان باندې یعنی اجباري کارونه تحمل نشي یا ماشومانونه ناجایز ګټه وانه خستل شي. او په دې کې بیا د ماشومان نړیوال کنوانسیون د دې شمه ماده د سره غلې ده چې هغه کارونه چې د ماشومانو روحي، جسمي، اجتماعي، دماغي، اخلاقي زیان رسوي او هغه د استثمار خواته وړي باید د ماشومان نه د سه ناجایز استفاده و نشي. یعنی کنوانسیون دا هم منع کړی ده او اجازه نه ورکوي په دې حق له د ماشومانو د شاقه کارونو په باره کې.
په افغان ماشومان باندې د اجباري او درنو کارونو اصلي عوامل څه دي؟ یعنی ولې دلته په ماشومانو اجباري او یا د هغوی د وس او توان څخه پورته کارونه کیږي؟
مننه تاسو د پوښتنې نه. څنګه چې موږ تاسو پوهیږو ټولو ته جوته ده، افغانستان کې د دیش کال جنگونه د دیش کال نه زیات جنگونه سبب شوی دی چې ماشومان د خپل د کورنۍ د ډوډۍ مکلفیت درولو د ډوډۍ مکلفیت لري، نو په دې خاطر دوی د یو مجبوریت پر اساس چې خپل فامیلونه باید تمویل کړي مکلف دي چې بیرون لاړ شي او شاقه کارونه ترسره کړي. په دې برخه کې باید وایو چې دولت ډیر مکلفیت لري چې د دوی فامیلونه خود کفا کی او د دوی فامیلونو ته متوجه وسیږي ترسو چې د ماشومان کار ته اړ نشي او ناجایزه ګټه د کار په وخت کې د دوی نه وانخستل شي.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یو ویلند وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یې نشته موږ په سمګه کې نو موږ د خپل مشال سهیل را رسوم سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې به کړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
او باندې لرو موږ حکومت خایش لرو چې موږ د اوبو باندې بس پر رسوم
فکر چې محکمې لخوا
آزادی رادیو 1216 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدرمن اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست. تاسو لازادی رادیو څخه د بشری او اساسي حقوقو خبرونه اوري. په نننۍ خبرونه کې په ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو کول پاړه بحث کوو. میرمن سپرموی د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون تر دا مهاله په ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو د مخنیوي په برخه کې آیا کوم پروګرامونه پلي کړی دي؟
مننه تاسو د پوښتنې نه. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په خپل برنامه کې د کارګر ماشومان نو پاړه ځانګړې برنامه لري چې په دې برخه کې باید وایم د ماشومانو ته ماشومانو ځانګړې پروګرام چې چایلد تو چایلد ورته وایي یا طفل به طفل ورته وایي په دې کې د کار ستونزې او د ماشومانو د اړوستلو په باره کې آگاهي ورکړ شوی د ماشومانو ته او کورنیو ته په آگاهي دهي جلساتو کې دا خبره ویل شوې ده چې ماشومانو باندې داسې کارونه باید ترسره نشي چې داغوی جوان ته راتلونکو ته زیان ورسوي. نو زموږ پیشنهادونه دا ده چې په دې برخه کې دولت مستقیم تاثیر لري چې د دې کورنۍ حمایت کوي او د ماشومانو لپاره ښه د ژوند زمینه مساعده کوي. په دې چې افغانستان د ماشومانو نړیوال کنوانسیون منلی ده او د ماشومانو حقوق باید په سمه توګه ماشومان ته ورسوي.
ډیره مننه. د ورستۍ پښتنې په توګه د افغانستان په نافذه قوانینو کې ماشومانو ته د کوم کارونو ترسره کولو جواز ورکړل شوی دی چې دوی باید هغه کارونه وکړي؟
مننه تاسو د پښتنې نه. باید ووایم چې هغه کارونه چې د حرفي دي یا زده کولو لپاره ماشومان یعنی جواز لري چې ماشومان هغه باید زده کړي د 15 کلنې نه شروع کیږي. څنګه چې موږ تاسو ګورو زموږ هیواد نن همدا ماشومان دي چې خپل کورنۍ ته ډوډۍ وړي او خپل فامیلونه تمویلوي، نو په دې خاطر دوی اړکیږي چې شاقه کارونه یا داسې کارونه ترسره کړي چې دوی ته پراتلونکو کې د خطر زنګ دی. او په دې کې باید وایم کورنۍ په دې برخه کې باید خپل ماشومان تر سیډن لاندې تر حمایت لاندې ونیسي او په خاص ډول دولت باید داسې پروګرامونه داسې برنامه ولري چې تر هغه فامیلونه خودکفا شي او خپل ماشومان د کار لپاره پرېنږدي.
مخکخه خزی
د مخکښو شزو په پروګرام کې مو زحمت شیبر هر کله کوم. نن په دې ونی ز خبرونه کې مسکا حقانیار له سویډن په ټلیفون را سره ده. مسکا حقوق لولي، خداوی چې زبا پراتلون کې د افغانستان لپاره او د افغان میرمنو لپاره کار کوم. څرنګه ممکنه ده چې یو څوک په اروپا کې تعلیم وکړي او بیا زرګونه کیلومتر لري د خپل هیواد لپاره مټي راون غړي او کار وکړي؟ مسکا جانې، تاسو په خپل حقوق انتخاب کړی که د کور غړي او پلار او مور دې ته وهڅولې چې حقوق وایي؟
زما پلار هم حقوق لوستلی،
مګر زما نمبر ټاپ نمبر وی او دا امکانات مې درلود چې هم انجنیری انتخاب کوم هم ډاکټري انتخاب کوم او یا بل څه مګر ما حقوق انتخاب کړ د دې لپاره چې افغانانو ته خدمت وکړم او که خیر راغی په افغانستان کې د خیر ستور راغله بیا له ډېرو افغانانو سره مرسته وکړم انشاءالله
د حقوق له لارې تاسو له افغانانو سره څه کومک کولی شئ چې ستاسو په زړه کې دی
د افغانانو سره مې امید دار چې ډېره مرسته وکړم په څو برخو کې حقوق زیاتې برخې لري هم له ښځو سره هم له نارینهو سره امید ده چې مرسته وکړم که سوله راغله له خیر سره او دلته په سویډن کې خو هم خلک حقوقي مرسته ته ډېره اړتیا لري ځکه ډېرې ستونزې سره مخامخ کېږي
تاسو په سویډن کې حقوق لولئ او د افغانستان حقوق او قوانین فرق لري څه فکر کوي غوړې سپراتونکو کې د افغانستان قوانین هم وایي په یو هم ځان پوي کې
دا خو ډیره ښه پښتنه وه زما امید مدارې چې د افغانستان حقوق باندې سم صحیح پوسمه اوس خو دا اوس ازران خو په سویډن کې حقوق وایم او د سویډن حقوق بیلې برخې لري مګر زیاتره برخې سره نږدې دي هم د افغانستان هم د سویډن او داسې نور هیوادونه خپل نږدې برخه لري نو زه فکر کوم چې زه دلته په سویډن کې حقوق وایم بیا به له خیره سره چې افغانستان ته یو وخت سوله راغله ورغلم بیا به هلته به له سره هغه برخې چې نه مې درلوستلې هغه به شروع کړم په هغه به پوه شم بیا به له خیره سره افغانانو ته خدمت وکړم
موسکا حقانیار دا احساس څنګه درته پیدا شو چې د خپل هیواد خلکو ته کار وکړي او په حقوقي برخه کې کار وکړي
دا احساس ماته لکوچنټوب پیدا شو خبره دا څه ده چې زه وینم په تلویزیون کې وینم په یوټیوب کې وینم په تان کې ولم په خبرو کې ولم چې افغانان څنګه دردېږي زه هم ورسره دردېږم چې افغانان ځوان په دغه جنگ کې ډیر خراب شوی او زه په دې ډیره دردېږم په دې ډیره کړېږم جنگ د هیڅ لپاره ښه نه دی نو ما ته دا احساس ځکه پیدا شو چې زه دا نجونې د هلکان وینم چې مکتب ته نسي تلی د جنگ له لاسه په رادیو کې مې هم اورېدلی دي په تلویزیون کې مې هم لیدلی دي او زه غواړم چې خپلو افغانانو ته خدمت وکړم زه غواړم چې د یو چا سره وکړم چې مرسته وکړم حقوقي مرسته وکړم چې ځوان دي ښه شي
موسکا جانې د مخکښو ښځو په پروګرام کې وروستۍ پوښتنه دا ده چې یو افغانه چې ستا په څیر ده یو انجلۍ شاید نن د امنیت لپاره په خپل ولایت کې په افغانستان کې پانتون ته ولاړه نشي څه فکر کوي که ته د هغې په ځای وای څه به دې کول
اول خو باید ووایم چې زه له هغو ټولو نجونو سره او که هلکانم وي له هغو ټولو هلکانو سره ډېره دردېږم چې پانتون ته نسي تلی ځکه زموږ پیغمبر ویلی دي چې که تعلیم ان په چین کې وي باید ورپسې ورسو او زما پیغام دې ته دا دی چې تعلیم وکړي په هر رقم څه کوي تعلیم وکړي که په کور کې وي که په پوهنتون کې وي څه له یوې خوا شروع کړي یو ګام واخلي بیا له خیره سره ورځ په ورځ لاره ورته اسانه کړي نو زما نظر دا دی چې تعلیم وکړي که پاتې شوې له پوهنتون